السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته راغلاست. ويم نن جمعه ده، د سرطان چنګاښ څلورمه د جون 15مه. وړاندې د پروګرام کې اورئ: د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په امریکا کې نن لخپل امریکایي سیال جو بایدن سره ګوري. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود وایي
روی فصل تازه روابط افغانستان با ایالات متحده آمریکا بحث صورت خواهد گرفت و طبیعی است که صلح و جنگ افغانستان.
د پنجشنبه پور از ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره مل پلاوی د امریکا په کانګرس کې د سنا جرګې لغړو سره کتلی دي، چیرته چې د سنا جرګې د جمهوری پالو مشر مچ مکانل ټینګار کړی چې له بایدن بغواړي د افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو پروسه وځنډوي. په دې اړه به مکمل جزئیات درکړو. دا هم اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د محدودیتونو په خاطر لګیدلی قرنطین به وغځوي.
محدودیتونه وضع شي او سر د راتلونکي شنبه ورځ څخه به دغه محدودیت د دوه نورو اونیو لپاره وضع کیږي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو. خبرونو سرټکی: متحد ایالات له افغانستان سره د کرونا ویروس ضد واکسین د 3 میلیونه ډوزو مرستو اعلان کړی دی. د امریکا حکومت پام کې لري د امریکا د پوځ لسګونه زره ژباړونکي او نور هغه کسان چې جګړې په مهال په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره کار کړی له افغانستانه وباسي. او د امریکا په میامی ښار کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او د نورو 99 کسانو د برخلیک په اړه جزئیات نه دي څرګند. پوره خبرونه: متحده ایالات افغانستان سره د کرونا ویروس ضد واکسین میلیونونه ډوز مرسته کوي. رویټرز خبری آژانس د یو جګپوري امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې نوموړي ویلي افغانستان ته به د جانسن اینډ جانسن واکسین 3 میلیونه ډوز مرسته وشي. دا مرسته داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د کرونا د وبا درېمه څپه د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په 13 ساعتونو کې 1918 نور کسان په کووید ناروغۍ اخته شوي او په دې موده کې 3 کسان مړه شوي دي. د دې وزارت په وینا په افغانستان کې په کرونا د اخته کسانو رسمي شمیر له 1,11,000 اوښتی او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 4,519 کسانو ته رسېدلی دی. څارونکي په دې باور دي چې په دې وبا د اخته کسانو شمیر ښایي تر رسمي شمیرو 3 ځلې زیات وي. د امریکا حکومت په پام کې لري چې د امریکا د پوز لزګونه زره ژباړونکي او نور هغه کسان چې د جګړې پر مهال په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره کار کړی له افغانستانه وباسي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د یو جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله چې نغواړي نوم یې افشا شي خبر ورکوي چې وایي په دې ورستیو کې بهر ته د هغو افغانانو د ایستلو کار چټک شوی چې په تیرو 2 لسیزو کې له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې ده. یوې بلې سرچینې ویلي چې د بایدن اداره په پام کې لري د سګنی دوبی په پای کې او ښایي په اګست میاشت کې دا افغانان بارته ولیږدوي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د استازو جرګې د جمهوری پال غړي مایک مکاول له قوله خبر ورکوي چې وایي د افغانان ښایي متحده عربي اماراتو، بحرین، قطر او کویټ ته ولیږدول شي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د امریکا او د ناټو پوځي ځواکونه د سپتمبر 3 له افغانستانه ووځي، د بایدن اداره د افغانستانه د دې افغانانو د ایستلو په برخه کې د کانګرس د غړو، پخوانیو پوځیانو او نورو پر پسې فشارونه سره مخ ده. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په بلخ کې د 2 کانالونو د تحکیماتو د پروژې چارې بشپړې شوې او دا کانالونه استفادې ته چمتو دي. د دې ادارې ویاند نظام خپلواک تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په بلخ ولایت کې د یولمرب کانال او د گزره ګلدری د تحکیمات سواحلو پروژې چارې بشپړې شوې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا پروژه چې اکټیټ دفتر په مالی مرسته تطبیق شو.
د خغلی خپلواک په وینا دا پروژه د شاوخوا 3,000 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري او له 5,000 زیاتې کورنۍ ګټه ترې اخلي. د راپورونو لمخې نن په کابل او شاوخوا سیمو کې د یوې زورورې زلزلې ټکانونه حس شوې دي. په دې اړه باندې د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو لمخې دا د زلزلې مرکز یا عمق بګرام هوایی اډې ته نږدې اټکل شوی دی او اندازه هم درې اکتر په کچه 15.3 ښودل شوې ده. د کابل میشتو ګڼو خواله رسنیو کارونکو هم د دې زلزلې د ټکانونو په اړه باندې په خپلو فیسبوکونو او خواله رسنیو کې لیکنې کړي او وایي چې ډیره شدیده زلزله وه. تر اوسه پورې د دې زلزلې د احتمالي تلفاتو او زیانونو په اړه باندې راپورونه نشته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې او موسکو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو د وړاندیز په اړه ویلي تمه لري د دې غونډې د اجنډا او هدف په اړه وضاحت ورکړل شي. سرګی لاوروف د جون په 24مه په موسکو کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل
دا غوښتنه ولې اوس کېږي؟ ښایي په جنف کې د پوتین او بایدن له غونډې سره د وخت له پلوه ارتباط ولري. ښایي دا د دې نښه وي چې اروپایان غواړي خپله خپلواکي وښيي. کافي وضاحت نشته او موږ له څه ویلو مخکې باید د دې وړاندیز جزئیات ترلاسه کړو.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو د جون په 14مه سره په ژنیو کې وکتل. د اروپایي ټولنې د سرمشریزي په درشل کې فرانسې او جرمني د جون په 23مه د اروپایي ټولنې او موسکو د غونډې د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د دې ټولنې د ځینو غړو له غبرګون سره مخ شو. د امریکا په میامی ښار کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او 99 کسانو د برخلیک په اړه له جزئیات نه دي ترلاسه شوي. د چارواکو په وینا پرون نیمه شپه د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د خلکو د استوګنې یوه 12 پوړیزه ودانۍ ونړیده. د راپورونو له مخې د ژغورونکو ډلو سلګونه کسان په دې پیښه کې د ژوندیو کسانو د موندلو لپاره هڅه کوي. د دې ودانۍ د نړیدو علت لا نه دی معلوم. د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 کسان د ودانۍ له کنډوالو څخه ژغورل شوي، خو دا ویره شته چې ښایي ځینې کسان مړه یا تریتم شوي وي. د میامی ډید سیمې کمشنر ویلي د ده د اټکل له مخې په دې ودانۍ یو 15 کسان اوسېدل. چارواکي وایي دې ودانۍ له 130 زیات اپارتمانونه درلودل چې په شاوخوا 80 کې خلک اوسېدل. او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د پاکستان سوپر لیګ شپږم دور د ملتان سلطانز د ټیم په تلولۍ پای ته ورسید. ملتان سلطانز ټیم په شلو اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوجدو لوړ هدف 206 منډې وکړلې. په جواب کې د پېښور زلمیانو ټیم 195 منډې وکړې، نه لوبغاړي له لاسه ورکړل. په دې ترتیب باندې ملتان سلطان د 2021 کال پاکستان سوپر لیگ اتل شو.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 چټي 14، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 چټي 11، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 12 چټي 15، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 چټي 40، او جلال آباد کې به اسمان زای زای وریز وي د تودوخې لوړه درجه 23 چټي 25.
خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په پام کې ده د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. ویل شوی بایدن به په دې کتنه کې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړي، خو ارګوایي افغان ولسمشر به د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د نوي پړاو د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام او نور مسئلو په اړه امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. لکه چې په متحده ایالاتونو کې د بایدن په مشرۍ نوې اداره جوړه شوې، دا لومړی ځل دی چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته سفر کوي. ښاغلی غنی د پنځمې پورس امریکا ته پر رسیدو د امریکا د کانګرس لغړو سره هم کتلی دي چې جزئیات به ورسته خبرو کوو. تر هغه مخکې له امریکایي سیال جو بایدن سره د لیدنې په اړه باندې راپور واوري.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې له ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله او نور چارواکي هم ملګري دي. رویټرز خبری آژانس د سپینې ماڼۍ د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایډن بل افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي، خو دا پیغام لکه چې مخکې افغان مشرانو ته رسیدلی و چې ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د هرک مرستیال ویان لطیف محمود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای امریکایی
افغان ولسمشر بل خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوی پړاو د پایل د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز، تمویل او ملاتړ د دوام، د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او ضمنن د بشري حقونو د تیرو دوه لسیزو د لاسته راوړنو او طبعا د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویل دي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگتن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نښه بللې ده، او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپل ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300,000 سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللای دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی نجیب آزاد وایي د غنی او بایډن په کتنه کې د یو درېمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو، یعنی قدرت باید د ټاکنو له لارې انتقال شي، او د پاکستان پر موضوع، یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي، ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او بهطرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکي هم واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د اودرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی آسیا د چارو شنون کې مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایډن څخه غواړي یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همداراز غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگتن ته رسیدلی چې په افغانستان کې جګړو نور زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. خاغلی میلی ویلي چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یوتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. اوس به ورشو واشنگتن ډي سي ته د امریکا غږ آشنا راډیو او ټلویزیون له خبريال سمیع الله جلال زیبه پوښتو چې افغان ولسمشر امریکا ته پر رسیدو باندې څه څه لیدنې کړې دي. البته د پنځمې په سهار افغان ولسمشر رسیدلی دی او د ورځې تر پایې څو ملاقاتونه او بحثونه کړي دي.
محترم اوریدون کو ته بالکل پنجم به جمهور رئیس غنی او سره پلاوی مهم ملاقاتونه درلودل. شپږ بجې د سهار دوی واشنگتن ته راورسیدل. د یولس بجو په شاوخوا کې د امریکا په کانګرس کې د سنا د مجلس له مشرانو سره د جمهور غوښتون کې مچ مکان له همدارنګه د دیموکرات چک شو سره وکتل. په دې ملاقات کې یو شمیر نور د سنا غړي هم به حاضر وو. په دې لیدنه کې د افغانستان او امریکا په راتلونکو اړیکو، د کابل د نړیوال هوایي ډګر او همدارنګه په کابل کې د امریکا د سفارت په ساتنه هم بحث وشو. لدی ملاقات وروسته خغلی غنی د امریکا د صنا مجلس د بهرنی اړیکو د کمیټې لمشر باب منندر سره هم وکتل او لغه سره په دې ملاقات کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ساتنې او همدارنګه د طالبانو د وروستیو تحرکاتو او پرمختګونو په اړه بحث وکړ. جمهور رئیس غنی له دغو ملاقاتونو وروسته لیبی دمی ورسته په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او لړحالته د پخوانی او امریکایي پوزیانو او د افغانستان د ملګرو سره چې یو ټولنه او په کې ګنجمیر کسان غړي توب لري د وګړي سره هم وکتل. جمهور رئیس غنی کې د ټولو پخوانی او امریکایي پوزیانو له سرخیندنو په افغانستان کې د هغوی له کاره مننه وکړه او جمهور رئیس غني وویل چې د همدغو پوځیانو د کار او زحماتو او قربانیو سرخیندنو نتیجه وه چې په افغانستان کې ډېر څه ترلاسه شوي دي. وروسته بیا همدغو پخوانیو پوځیانو د جمهور رئیس غني څخه په افغانستان کې پوښتنه ننګونو د حال په اړه وغږېد.
د امریکا د سنا له مجلس استازو سره په تېره بیا د جمهوري پالو د قضیت له مشر مچ مکانل سره په لیدنه کې تراغلی دنی ورسته خاغلی مکانل یا بیانیه هم ورکری در دقی بیانیه که مهم تکی چه دی؟
بالکل مچ مکانل سم دستی لده ملاقات ورسته یا بیانیه خبرک را و مکانل د بیانیه پسر که در افغان حکومت و در افغانانو چخه پتیر دو و لسیزو که ده تا اگر په وړاندې په مبارزه کې مننه وکړه د وویل چې افغانستان او افغانان په دې کار کې د امریکا مهم شریکانو. مچ مکانل همدارنګه به هیله وښوده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن دی له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پروسه وځنډوي او هغه مشکلات چې په افغانستان کې دي هغو ته دې رسیدګي وکړي.
بله سمیع الله جلالزی چې د واشنگتن ډی سي څخه مکتب جزئیات راکول د ولسمشر غنی د پنجشنبه ورځې د لیدنو په ارتباط باندې دا چې د امریکا د سنا جرګې له غړو سره یې کتلې دي. په تېره بیا د بهرنیو اړیکو د کمیټې او همدارنګه د جمهوري پالو له مشر سره چېرته چې د جمهوري پالو د اقلیت مشر مچ مکانل ویلي دي چې هیله لري ولسمشر جو بایدن د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته په کتو باندې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د رایستلو پروسه وځنډوي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره واوري.
پالیټکس خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانستان د جګپوري پلاوی د سفر په اړه د کنه خبره کړې دا ولیکي ولسمشر جو بایدن به د جمعې پروس له ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د شورا له مشر عبدالله سره په سپینه ماڼۍ کې د واشنگتن او کابل پر دوامدار همکاریو خبرې وکړې. د خبرونې په باور د مذاکرات په داسې وخت کې کیږي چې امریکایي ځواکونه له دې هواده په وتلو دي. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر غنی او ورسره پلاوی به نن له امریکایي چارواکو سره د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د نوي فصل د اړیکو په تړاو خبرې وکړي. افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په ارتباط واشنگتن پوسټ رسپانډ دی او امریکایي چارواکي په وینا لیکي چې د بایدن اداره پلان لري چې هغه افغانان چې د امریکا له حکومت سره کار کړی دي په راتلونکو میاشتو کې افغانستان وباسي. رسپانډ لیکي دغه چارواکي ویلي دي چې د دې صلاحیت نه لري چې د دې پلان په اړه کالني خبري وکړي نو نوم دې نه خبروي. د چارواکي ویلي دي چې تر ډیره به تمرکز پر شباړون کوي چې د دوی د ویزو چارې روان دي او د سپتمبر تر 13 مخکې به کارونه غبش پړشي. په افغانستان او عراق کې تر 3000 ډیر شباړون کول امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې ده. ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 13 ټول امریکایي ځواکونه افغانستان ووسی. د دې ځواکونو د ایستلو پریکړه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن کړې ده. فارن پالیسی خبرونه لیکي د دې پریکړې لپاره یو شمېر ستراتیژیک دلایل شته چې ولې ښاغلی بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې ده. د خبرونې په باور یو علت دا دی چې امریکا غوښتل دا جګړه نوره پای ته ورسوي، د یاغیانو پر ضد له عملیاتو لري شي او ښکاره ده چې د ملت جوړولو چارې لکه څرنګه چې ښکاري دي هغه سي د پلي کېدو نه دي. د اوسنیو عملیاتو لګښت د ډیرو لپاره زیات ښکاري ده او د خبرونې په باور تر ټولو مهمه دا ده چې په متحده ایالاتونو کې عمومي فکر د جګړې ضد شوی دی. خو فارن پالیسی لیکي د دې ټولو دلایلو سربیره یو علت دا روښانه کوي چې د ځواکونو ایستل یوه تېروتنه ده او دا دلیل په سیمه کې له ستراتیژیک پلوه د امریکا او چین سیالي ده.
ازادي راډیو ته غوښتوس هم د کووډ 19 د ناروغي په اړه باندې راپور لرو. په افغانستان کې د کورونا وایروس په پیښو په زیاتېدو سره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت قرنټین موده وغځوله. دغه وزارت وایي د قرنټین دا موده د سرطان تر 13 دوام کوي. تفصیل په دغه راپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا بندیزونه دوه نور اونۍ ته وغځول. د دغه پریکړې پر بنسټ به د سرطان تر 13 نیټې به دغه محدودیتونه پلي کیږي. تر دې وړاندې هم دوه ځلې ورته محدودیتونه لګول شوې دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ویل چې دغه پریکړه به په ټول هیواد کې پلي شي.
دا چې د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی اوس هم لیدل کیږي، بنان د عامه روغتیا وزارت د تخنیکی کمیټې د پریکړې په اساس باندې چې دوه اونۍ وړاندې کم محدودیتونه وضع شوي، سره د راتلونکې شنبې ورځې څخه به دغه محدودیت د دوه نورو اونیو لپاره وضع کیږي. په دې کې ټول هغه تعلیمي او تحصیلي نهادونه هم شامل دي، مدارس هم شامل دي، د هوټلو سالونو بندېدل، د سونا او حمامونو ورزشي کلبونو بندېدل، او تر څنګ یې ټول هغه کوم کسان چې په دولتي نهادونو کې کار کوي، عمر د 55 کلونو څخه لوړ دی، حامله میندې شاملې دي 4 میاشتې څخه لوړ دی، او کوم کسان چې مزمن دوامدارې ناروغۍ لري هغوی به هم د دوه اونۍ لپاره یو ځل بیا د کورونا څخه خپلې دندې ترسره کوي.
عامه روغتیا وزارت همدارنګه له دولتي ادارو غوښتي چې له غیر ضروري جلسو ډډه وکړي. دغه وزارت د جوماتونو له ملا امامانو او د ښاري بسونو له چلوونکو هم غوښتي چې روغتیا سپارښتنې عملي کړي. له بلې خوا د کابل ښار اوسیدونکي او مدني فعاله خاطره نوري وایي که څه هم د قرنټین غزیدل ښه ګام دی، خو په وینا یې چې یوازې ښوونځي او پوهنتونونو په تړلو سره دغه قرنټین به کوم ځای ونه نیسي.
دا چې د کورونا وبا لپاره بیا په افغانستان کې د قرنټین موده وغځېده او بیا تمدید شوه، دا ښه لاره ده چې قرنټین واوسي. خو دا چې یوازې مکتبونه او پوهنتونونه قرنټین وي، دا یې د مخنیوي لاره نه ده، ځکه که دوی رخصت دي نور وګړي چې د کورونا څخه بهر ګرځي په بیرون ښار او بازار کوڅو بندونو کې مونږ ګورو چې خلک ډیر راشه او درشه لري، بازارونه ټول خلاص دي، دوکانونه ټول خلاص دي، کلب هاوسونه ټول خلاص دي، نو دا د کورونا وبا مخنیوي نشي کولای.
د کابل یوې بلې اوسیدونکي رویا رامش په ویل چې د قرنټین مودې په غزول سره د کورونا مخنه نیول کیږي، ځکه دغه ناروغي وس په ټول نه کې خوره شوې ده.
دا مرختیا وزارت باید دغه قرنټین هغه وخت جدی نیولای وای چې دغه ناروغي په خلکو کې خپره شوې نه و. اوس دغه قرنټین هیڅ ځای نه نیسي، ځکه چې دغه ناروغي اوس په خلکو کې خپره شوې نو کچېرې قرنټین هم شي نو ځای نه نیسي.
دغه محدودیتونه سره هم مهاله افغان دولت د واکسینو بل دوره هم پیل کړی ده. تر دې وړاندې د هند تولید سترانزیکای واکسین تطبیق کېده، خو په ورستۍ اونیو کې چینی واکسین سینوفارم خلکو ته تطبیق کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې د تیرې ورځې لپی کې ورسته ویلي په سمندر کې د کشتیو د تګ راتګ لازادۍ د دفاع په هدف د دې هیواد د سمندري ځواک اقدام پر ځای وو. روسي ویلي په تور سمندرګي کې د برېټانیا د سمندري ځواکونو پر کشتۍ ډزې کړي، خو برېټانوي چارواکو دا خبره رد کړې. موسکو خبرداري ورکړې چې د اوکراین د اشغال شوې کریمیا ټاپو وزمې په نږدې اوبو کې د جنگي کشتیو وشتلو ته تیار دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې لوړ مورزنی پیښې یو ورځ وروسته یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې الحاق په رسمیت نه پیژني، او وایي د برتانیا د شاهي سمندري ځواکونو کشتۍ له اوکراین څخه ګرجستان ته په تر ټولو لنډه لاره روانه وه. کرملن ادعا کړی چې د روسیې پوځي کشتیو د چهارشنبه په ورځ د کریمیا سیواستوپول ښار ته نږدې په تور سمندرګي کې د ایچ ایم ایس ډیفندر په نوم د برتانوي کشتۍ لوري ته د خبرداري ډزې وکړې، او یوې پوځي الوتکې یې د حرکت پر لاره څو بمونه وغورځول څو له دې سیمې څخه یې راوګرځوي. ښاغلی جانسن پرون پنجشنبه د جون په 24 د همشایر په یوه پوځي اډه کې د وینا پر مهال د تور سمندرګي دا سیمه د اوکراین د قلمرو برخه وبلله.
فکر کوم دا بیخی پر ځای کار و چې لنړیوالو اوبو کار واخلو، خو په هر حال تر هر څه مهمه دا ده چې موږ له روسیې سره د کریمیا الحاق په رسمیت نه پیژنو. دا سیمه د اوکراین د ارضي تمامیت یوه برخه ده. دا سمه ده چې قانون باید عملي سي او د دوو ټکو ترمنځ په تر ټولو لنډه لاره کې د کښتیو د تګ راتګ ازادي خوندي وي. موږ همدا کار وکړ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې په مسکو کې د برتانیا سفیر دبرا برونر یې احضار کړی او په یو لنډ بیان کې خبرداری ورکړی چې د دې ډول پیښو د تکرار په صورت کې د ناوړه عواقبو مسؤلیت به د برتانیا په غاړه وي. د برتانیا دفاع وزارت دا خبره چې ګنې پر کشتۍ ډزې شوې دي رد کړې ده او ویلي دي چې د روسیې پوځي توپچی ځواک د مخکې اعلان شویو تطبیقاتو په حال کې وو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ټینګار کړی چې ایچ ایم ایس ډیفندر کشتۍ د اوکراین له اوبو څخه د تیرېدو په حال کې وه او ډزې نه دي پرې شوي. ښاغلی راب سنگاپور ته د سفر پر مهال وویل چې دا کار نړیوالو قوانینو ته په پام سره شوی دی او د روسیې تعبیر ناسم دی. په اوکراین کې د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې د روس پلاوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له لرې کېدو وروسته روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د یوې ټول پوښتنې په نتیجه کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه. د نړۍ لږ تر لږه سلو هیوادونو دا ټول پوښتنه او کریمیا ته د روسي ځواکونو استول غیر قانوني بللې دي.
او سمڅو لاند خبرونه. متحد ایالات له افغانستان سره د کورونا وایروس ضد واکسین میلیونونه ډوزه مرسته کوي. رويټرز خبري اژانس د یو جکپوري امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی نو موړي ویلي افغانستان ته به د جانسن اند جانسن واکسین 3 میلیونه ډوزه مرسته وشي. د امریکا حکومت په پام کې لري د امریکا د پاوز لزګونه زره ژباړون کې او نور هغه کسان چې د جګړې پر مهال په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره کار کړی له افغانستانه وباسي. د یو بلې سرچینې په اساس باندې د افغانان خای متحده عرب اماراتو، بحرین، قطر او کویت ته ولېګل شي. د افغانستان د تحکیماتو د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په بلخ کې د دوو کانالونو د تحکیماتو د پروژې چارې بشپړې شوې او دا کانالونه استفادې ته چمتو دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې او موسکو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو د وړاندیز په اړه ویلي تمه لري د دې غونډې د اجنډا او اهداف په اړه وضاحت ورکړل شي. په روسیه کې د متحده ایالاتونو سفیر جان سولیوان له دوه میاشتو وروسته موسکو ته ستون شو. د امریکا په میامی کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او د نورو 99 کسانو د برخلیک په اړه جزئیات نه دي معلوم. د پاکستان سوپر لیگ شپږم دور ملتان سلطانز ټیم وګاټه. ملتان ټیم په وروستیا فائنل لوبه کې بیګا 206 منډې وکړې. پېښور زلمیان په 168 باندې لوبه ودروله. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه لوستلی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه واورئ.
د ژوند رنګونه.
نوم مې محمد لاله.
د کوم ځای؟
پکتیا ولایت.
کور دې چیرې ده؟
کور مې د شودای صالحین کې ده.
ها، څه شي خرڅې دلته؟
نه شکر او بخرڅو.
غیر نه شکر نه بل څه خرڅې؟
بل څه نه خرڅو، خالي هم راشه.
د خپل تحصیل باره کې درته وایې درس سبق دی ویلې؟
درس مې د سکم مې له دومره نه بس هم دی مجبوریت الله سره لګیو.
تر څو هم صرف دی ویلې؟
د څلورم سیم په ویلې.
بیا دې پری خوده؟
او بیا هم پری خوده. مجبوریت و څه مې کړی؟
څه مجبوریت و؟
غریبي سخت او بس کور کې څه غنه وکنه. غریبي سخت.
په کور کې څوک نه و چې کار وکړي؟
نه په کور کې څوک نه و چې کار وکړي. بس یو ځم یو مې بل ورور د دواړه شاګردانی درته شاګردې باندې.
بیا شاګردې کې څو روپۍ درکوي؟
2500 روپۍ ورځې راکوي. سار 500 بجو نه تر 2 بجو پورې د ماښام.
معمولا کوم شای دی خوښیږي چې په خپله ګټه یې واخلي کور ته یې؟
داسې شیان خو ډېر دي چې ضرورت انسان لري.
مثلا ته چی وړي کور ته؟
سوزي موزي د بورش شین چې یو شی بل شی دا شیان چلو.
دا کار څه کوي کنه؟ دا ټول کور ته ورکې خرچ مصرف کې یک ځان ته مې اقتصادي.
نه ټول کور ته دی کې بچو وساتې مجبوریت سره شه د 2500 روپۍ زمون کور به چلیږي.
نو کله چې ته آیت کم دا ولی بل ځای کار نه کوي؟
نشته بل ځای کې کارونه زمانه خراب ده. زرخاو خلق دی چې مجبوریت د لاس په خېټم کار کوي هغه د لاس موږ دام شکر دی چې 2500 روپے بیا هم کار کوي
الته شاګردی کوي بیا غرمه خو ډوډۍ در کوي
او سبین د غرمه د محامم
څه در کوي د خوراک لپاره
بس د سی خاص دا کټګ متګ وروړي لکه چیپ شي لوبیا شي او شي
درته وایي چې ته څه غواړې یعنی سره خمس ژوند دی باید درلودای
ځوانو بس د سی ویچ دولت د کار زمونه برابر کی یو چاته لکه سو وسایل وکنه سخت کورونا بچي دلته د کورونا ډیر درنه دي خراب دي ډیر ځوانان دي چې پاغه کې سرهخته شي باید دولت د کار زمونه برابر کی چې دې کې کاروبار او خپل وطن ته خدمت وکړي
ډیر مننه خیر
سي مننه تاسو نه خیر